په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ورستیو ماښامنیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې زه سالی له خپلو همکارانو سره درسره یم. په راپورونو کې اوري چې 15 برتانوي سرتیري د یوه وسلوال افغان په وژنه رسمن تورن سول. د ایران یوه چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې احتمال رات نه کړ. نور مسایل هم څېړو، خو فرشته جلالزی خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جګړې په اړه د پاکستانی سیاستوالو د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان څرګندونی د شرم وړ بلل دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دې هیواد کې د سولې په پروسه کې شفافیت نشته. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د سوریې د لانجې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د افغانستان د جګړې په اړه د پاکستانی سیاستوالو د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان وروستۍ څرګندونی د شرم وړ، خطرناکی او غیر مسؤلانه ګڼلې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازین خبریالان ته وویل چې تر څو د پاکستان لخوا د افغانستان شرایط پوره نسي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو تړون هم امکان نه لري.
وزارت امور خارجه افغانستان بنابای خود اظهارات آقای عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان را به شدیدترین الفاظ رد و تحقیر.
دوایی چه د افغانستان حکومت د عمران خان سرکندونی پا شدیدو الفاظ و ردوی او د خبری غندی. نن پا کندهار که هم سلحا و کسان و پا وصول ایز مظاهره که د عمران خان د خبر چه پا افغانستان گی جگره جهاد دی و غندله. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې هیواد کې د سولې پروسه شفافه نه ده. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې وویل چې له دې عمله زیات افغانان د سولې د عالي شورا پر هڅو باور نه لري.
مشکل مردم افغانستان انتخاب مردم افغانستان سر شورای عالی سرمایه
دوای د افغانستان د خلکو ستونزه او د سولې پرالي شورا د هغوی نیوکه ده چې په دغه پروسه کې شفافیت نسته. خلک په دغه پروسه په څرنګوالي او د کار په جریان نه خبريږي. کله ویل کیږي چې په قطر کې دفتر جوړیږي او کله بیا وایي چې ونسو. سیما سمرنن په کابل کې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د شوزو پر ونده په یو غونډه کې خبري کولې. د بریتانیا د دفاع وزیر اعلان کړی دی چې د هیواد 1500 عسكر به روان کال تر پای د افغانستان څخه وایستل سي. فلیپ هامون نن وویل چې هیواد به راتلونکی کال زر عسكر د افغانستان څخه وباسي. بریتانیا اوس مهال په افغانستان کې د ناټو تر قومنده لاندې 9500 عسكر لري چې ډېر په هلمند کې دي. بریتانیا ویل دي چې د هیواد د شاهي سمندري ځواکونو 15 عسكر د افغانستان په جنوب کې په قتل باندې تورن سوي دي. چارواکو ویل چې دا پیښه په 2011 کال کې په هلمند کې د وستوار سره ارتباط لري. دا اول وار دی چې په تیرو باندې یولو سکولونو کې برتانوي ځواکونه په افغانستان کې د ملکی کسانو د قتل په تور نیول کېږي. د فواید امنیت وزارت او په کابل کې د برتانیې د سفارت ترمنځ نن د 10.6 میلیون یورو په ارزښت مالی مرستو موافقه وسوه. د فواید امنیت وزارت وایي چې دا پیسې به د هرات په یو سرک چې 9.2 کیلومتر اوږدوالی لري مصرف شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې نن لږ تر لږه 25 ټنه مخدر مواد وسوځول. د دې وزارت چارواکو ویلي دا مواد په تیرو 9 میاشتو کې د کابل په بیلابیلو ولسوالیو کې نیول شوي وو. او نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دغه ښار د ښاروال لالاغا کاکړ پر خلاف یو شمېر دکاندارانو مظاهره کړې وه. د تورخم د سرحدي بندر په لاسو دکاندارانو په مظاهره کې ګډون کړی وو او په ښاروالي تور ولګاوه چې له دوی څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د بلې خوا د ننګرهار د ولایت ویان دوایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره والی یو هیئت ته دنده سپارلې ده. پاکستانی مقامات وایي متحده عربی اماراتو د یو هوایی امبولانس د ورکولو ژمنه کړې تر څو د اړتیا په صورت کې ملاله یوسفزی بهر ته د درملنې لپاره ولېږدول سي. په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان سفیر ویلي چې د امبولانس سره به شپږ ډاکټران هم پاکستان ته واستول سي. خو د پاکستان د پوځ ویان نن وختي وویل چې تر اوسه بهر ته د ملاله یوسفزی د استولو په ارتباط څه پلان نه لري. د بشری حقوقو د څارنې معتبر سازمان هیومن رایټس واچ د سوریه پر رژیم تور لګولې چې په ګرمیشتو سیمو کې د مخالفینو پر ضد د کلستر یا خوشی بمونو څخه کار اخیستی. په عین حال کې په ملګرو ملتو کې د دغه سازمان مشر فلیپ بولو پینو په یو ویډیوي پیغام کې د سوریه د رژیم لخوا د دغو بمونو کارول غندلی دي.
We now have very strong witness testimony coupled with the video.
دوی وايي دایني شاهدانو خبري او هغه ویډیوګان چې موږ د سوریې څخه ترلاسه کړي ثابتوي چې حکومت پر ګرمښت سیمو خوشحالي بمونه غورځولې. په ډیرو داسې مواردو کې د هلیکوپټر څخه کار اخیستل شوی، مثلا د دوو شونځو ترمنځ. او د سوریې رژیم ته شایي چې ژر تر ژره د دغسې د نه منلو وړ خطرناکې وسلې کارول بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د سوریې د لانجې په اړه نن پر مخالفتونو خبرې وکړې. په لوکزامبورګ کې د غیر رسمي غونډې ته به د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره کاترین اشتن هم ورسي. او د روسیې د درې اتیا اداري واحدونو څخه په اووه اویا زونونو کې نن د تر څه باندې څلور زرو زیاتو سیمه ییزو شوراګانو او نورو پوستونو لپاره انتخابات کېږي. په پنځو اداري واحدونو کې به والیان ټاکل کېږي. ویل سوي چې په ټولو پنځو واحدونو کې به انتخابات د متحدو روسیې د واکمن ګوند پلویان وګټي. د ولایتونو د څوکۍ لپاره انتخابات په 2004 کال کې د پخواني ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا لغوه شوی وو او سیمه ایز والیان په خپل د ولسمشر لوري ټاکل کېدل. خو تیر کال د روسیې د انتخاباتو په سیستم کې د بی عدالتیو په خاطر پراخ مظاهرې وشوې چې په پایله کې بیرته اجازه ورکړ شوه چې والیان د عمومي انتخاباتو د لارې وټاکل سي.
تاسید ازادي رادیو مشمنه خبری مجله اوري. پنځه برتانوي سرتیری د یو افغان وسلوال په وژنه رسمن تورن سول. د ایران یو چرواکی د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې احتمال رد نه کړ. د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذ وایي د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو مسله د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته هم رسیدلې ده. په کندهار کې د پاکستاني سیاستوال عمران خان پر خلاف د مظاهرې په اړه هم راپور لرو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې عالی شورا په کارونو کې شفافیت نشته. د سوریې پر وضعیت هم راپور درو. نور مسایل هم سیړو. تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري چې تر شپږ بجو او ډیر شو دغه دوام کوي. د بریتانیا د پاووس پنځه سرتیری په افغانستان کې د یو وسلوال افغان په وژنه رسمن تورن سول. په دې باب راپور لرو په څو شیبو کې به تاسو ته وړاندې سي. خو تر هغه مخکې بله مسله څېړو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې احتمال رد نه کړ او وی ویل چې که امریکا له ایران سره جګړه پیل کړي نو ختمول به یې د امریکا په لاس کې نه وي. جزئیات له حمیدې عثمان څخه اوري.
په داسې حال کې چې د لویدیز له لورې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی د ایران او امریکې ترمنځ د جګړې احتمال رد نه کړ. عراقچی په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په ګډې خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې له امریکې سره د ایران د احتمالي جګړې پر مهال به ایران په افغانستان کې پر امریکایي مرکزونو برید وکړي کنه، وویل چې په جګړې کې هر څه ممکن دي.
مونږ هیله لرو چې داسې یوه پیښه رامنځته نه شي او په واشنگتن کې امریکایي چارواکي هم له هغه هوښیار ګڼو چې په داسې یوې سترې تېروتنې لاس پورې کړي او په سیمه کې یوه بله جګړه پیل کړي. ممکن هغوی یې پیل کړي خو ختمول یې د هغوی په لاس کې نه دي. او معلومه خبره ده چې په هر جګړې کې هر ډول پیښه رامخته کیدای شي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دا هم ویل چې له خپل افغان سیال سره یې په کتنې کې سیاسي سلا مشورې کړي دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین جاوید لودین بیا له ایران سره د خپل هیواد پر خو اړیکو ټینګار وکړ او وی ویل لکه څنګه چې افغانستان له نورو هیوادونو سره ښې اړیکې لري، له ایران سره هم ورته اړیکې لرلی شي. او له امریکې سره یې د افغانستان ګډ ستراتیژیک سند ته په اشاره څرګنده کړه چې په دې سند کې هم له ګاونډیو سره د داراز اړیکو یادونه شوې ده. جاوید لودین د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم وغوښتل چې د افغانستان ضرورت دی درک کړي او لاس کلن تفاهم دی له دغه هیواد سره وساتي. ښاغلی لودین د امریکا او ایران ترمنځ احتمالي جګړې ته په اشاره وویل هیله لري چې د جګړې یوه نوې صفحه خلاصه نه شي. په یاده خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې په ایران کې څومره افغان زندانیان په اعدام محکوم شوي، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې ایران د جرمونو د ترسره کولو په وړاندې پر ایرانیانو او بهرانیانو یو ډول قانون عملی کوي او ډیری هغه افغانان په ایران کې له سزا سره مخ کیږي چې په ایران کې او یا د ایران له لارې د مخدره موادو قاچاق کوي.
بلخوا افغان چرواکی وی ایرانیان د افغان بندیانو په حق له افغان حکومت سره د سوی موافقه اصول نه مراتوي. د کډوالو چارو وزیر د افغان کډوالو په باب اندیشنه څرګنده کړه. جزئیات له خان محمد سین څخه اوري.
افغان چارواکی وای ایرانیان ورته په خپل زندانونو کې د افغان بندیانو او اعدام شو په حق له کره معلومات نه ورکوي. دوی وای کومه موافقتنامه چې د افغان کډوالو په حق له د کابل او تهران ترمنځ شوی ایرانی چارواکو پر عمل نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوری چې د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د کډوالو او کوچیانو د چارو کمیسیون ورغوښته و ویل ایرانی چارواکي باید د افغان کډوالو او بندیانو په برخه کې د شوې موافقتنامې اصول مراعات کړي.
د قسمت ایدامیا تعداد دقیق زیاده، هرگز مقامات ایرانی و ما ایران نمی کنند.
ایرانیان موږ ته د اعدام شویو په حق له هیڅ کله هم دقیقه شمیره نه راکوي. هر وخت چې ورڅخه پوښتنه کیږي ځانونه تیروي. څه چې په رسنیو کې راغلي موږ هم اوریدلي او له دې زیات معلومات نه لرو.
د ولسی جرګې د کډوالو او کوچانو د چارو کمیسیون د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو چارواکي هم ورغوښتي وو سو د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو او اعدام شویو په حق له کمیسیون ته معلومات ورکړي. په دې ورځ افغان چارواکي د کمیسیون د غړو له توندو پوښتنو او انتقادونو سره مخ شول. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له 1390 لمریز کال راهیسې د ایران په زندانونو کې 10 افغان کډوال اعدام شوي دي. یاد کمیسیون ته د عدلي وزارت مرستیال محمد قاسم هاشمزي وویل د افغان چارواکو د بیا بیا غوښتنو سره سره ایرانیانو د بندي او اعدام شوو افغان کډوالو د شمیر د خودلو په حق له مرسته نه ده کړې.
ما بین ما بسته زینا یک تعداد زیاد افغان های ما شو باست. ما میگیم امرای ما همکاری کو بساس موافقت نامه.
در هوای پا زندانونی که زموگی اوگان شمیر افغانان شتا. مونږ ورته وای د موافقت نامې له مخې مونږ سره همکاري وکړي چې وو وینو څو تنه دی یا په خپل وای له بد مرغه هغوی دا کار نه کوي. په خپل د همکاري خبرې کوي خو په عمل کې هیڅ کله همکاري نه کوي.
هاشمزي دا هم وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې موافقت نامې د پلي کولو لپاره باید یو نوی کمیسیون جوړ شي. په ایران کې د افغان کډوالو زوریدل، بندیانول او اعدامېدل څه نوې خبره نه ده، بلکې دا ستونزه له څو کالو راهیسې دوام لري. کارپوهان وایي که حکومت له ایرانی چارواکو سره روانه ستونزه په لږه موده کې اواره نه کړي ستونزه به ډېرې ناخوالې رامنځته کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له آزادي راډیو
د بریتانیا د پاووس 15 سرتیری په افغانستان کې د یو وسلوال افغان په وژنه رسمن تورن سوی دي. په همدې حال کې ټاکل سوی ده چې پر روان کال کې زرګونه بریتانوي پاوزیان له افغانستان ووزي. جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د برتانیا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سلطنتي سمندري ځواکونو 15 سرتیری په افغانستان کې د یو وسلوال په وژنه رسمن تورن شوی دي. د چارواکو په وینا د برتانوي سرتیرو لخوا په هلمند ولایت کې د یو وسلوال د وژنې پیښه له طالبانو سره د جګړې پر مهال شوې او په دې ترڅ کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. رسنیو راپور ورکړی چې د دې وژنې په اړه معلومات وروسته له هغه رابرسېره شول چې په پیښه کې د داخلو برتانوي پوځیانو د ډلې یو تن په بل کوم دلیل د پولیسو لخوا ونیول شو او له کمپیوټر څخه یې د دې وژنې ویډیویي تصاویر ترلاسه شول. د راپورونو له مخې په دې تصاویرو کې یو وسلوال چې په جګړه کې ټپي شوی لیدل کیږي او تورن برتانوي پوځیان پر دې بحث کوي چې لومړنۍ صحیح مرسته ورسره وکړي کنه. د برتانیا دفاع وزارت ویلي چې دا راپورونه نه تاییدوي او نه یې ردوي. د چارواکو په وینا دفاع وزارت دا شواهد د پوځي څارنوالۍ ادارې ته ولیږل او ورپسې مشکوک کسان چې نومونه یې نه دي افشا شوي ونیول شول. د دوی پوځي قطع د چارواکو په وینا له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته وه او د 2011 کال د اپریل او اکتوبر میاشتو ترمنځ د دې قطعې 8 تنه سرتیري وژل شوي دي. د برتانیا دفاع وزیر د یکشنبې په ورځ وویل چې د پوځ هر سرتیری له پوځي مقرراتو خبر دی. فلیپ هامون ژمنه وکړه چې له دې مقرراتو سرغړوونکو ته به خامخا جزا ورکول کیږي. خاغلی هاموند په خپل سرګندونو کې همدارس پر روان کال کې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د استلو خبر ورکړ. ټاکل شوی دی چې شاوخوا 1500 برتنوي پوځیان د روان کال تر پایه او 9000 نور پر راتلونکي کال کې له افغانستانه ووزي. برتانیا د افغانستان په یو لس کلنه جګړه کې خپل څه باندې 430 پوځیان له لاسه ورکړي دي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی د سولې عالی شورا په کارونه کې شفافیت نسته. د ادارې ویلي دي چې د خلکو او د دفتر ترمنځ باید تفاهم زیات شي. جمیله ظریف او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس وای چې د سولې عالی شورا په کارونو کې شفافیت نشته او په وینا یې باید دوی د خپلو کارونو په حق له خلکو ته پوره معلومات ورکړي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر وای چې باید د سولې عالی شورا چارواکي د خلکو او د شورا ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي او د خپلو ټولو کارونو په حق له خلکو ته پوره معلومات ورکړي. میرمن سمر چې د یک شنبې په ورځ د سولې په پروسې کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل
د خلکو او د سولې عالي شورا ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کول چې دا د شفافیت یوه لاره ده مهم کار دی. د افغانستان د خلکو ستونزه او د سولې په شورا انتقاد دا ده چې د دوی په کارونو کې شفافیت نشته، خلکو ته پوره معلومات نه ورکول کیږي. یو ځل خلکو ته ویل کیږي چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر جور شوی، بیا اوری چه و نشو. یو دل اوری چه ده طالبان و یو شمیر زندانیان راولی، بیا اوری چه یو شمیر طالبان ده ملگر و ملتونو لطور لست نباسی. خوب یه نمعلومیگی چه حقا کار چنگه شو، نو خلق به چنگ اعتماد وکری.
خوب از کجا اعتماد بکنم؟
که هم په دې غونډه کې د سولې د عالی شورا مسؤلینو ویل چې باید افغانان ټول هغه څه هیر کړي چې تیر شوي دي، مګر سیمه سمر وایي چې باید ټول هغه کسان له عامو افغانانو بښنه وغواړي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په هکله په ملي کانفرنس کې د سولې د عالي شورا غړیو، د یو شمېر مدني ټولنو استازیو، د بشري حقونو یو شمېر فعالینو او لسګونه میرمنو ګډون کړی و. په دې کانفرنس کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په حق له خبرو اترو او په هیواد کې د سولې پر اطلو کې د ښځو په ونډې خبرې وشوې. سره له دې چې د سولې عالی شورا مني چې د سولې په خبرو اترو کې له وسلوالو مخالفینو سره پرمختګ نه دی شوی، خو وایي چې په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو اترو کې د ګاونډي هیوادونو، نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د کانفرنس مرسته هم اړینه وبلله.
پروسه د افغانستان د خلکو مالک ملکیت ته، د مدني ټولنې ملکیت ته، د حقوق بشر ملکیت ته، د همدې هدف د اهدافو د تحقق لپاره موږ په داخل کې کار کوو او د مصالح مخالفین نه صرف زموږ ارزو داده چې هغه د موږ سره تماس او تفاهم ته آماده شي. چې تر اوسه نه دې شمې ډېر افسوس کوو، خو دغه مطالبه ته به ادامه ورکوو. په دې کې به د ګاونډي هېوادونو مرسته غواړو، په دې کې به نړیوالې ټولنې مرسته غواړو، په دې کې به د اسلامي هېوادونو د کانفرنس مرسته غواړو او په دې کې امیدواري شته.
د سولې د عالي شورا غړي وایي چې د سولې په راوستلو کې یوازې دغه شورا نه، بلکې ټولې عامې ښځې، نارینه، عالمان او سیاسون هم مهمه رول لوبولی شي او په وینا یې باید هر څوک خپله ونډه ادا کړي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي په تیرو یوولسو کلونو کې د قانونو په برخه کې د ټولو تړونونو جزئیات له خلکو سره شریکوي. دې وزارت ویلي د همدې لپاره یې د څه باندې 200 تړونونو بشپړ متنونه خپلې ویبپاڼې ته پورته کړي. تفصیل له صفي الله سنگزي خبري.
که څه هم چې د قانونو په برخه کې د 211 وړو منځنۍ او ستر قانونو د قراردادونو بشپړ متنونه د قانونو وزارت په رسمي ویبپاڼه کې پورته شوي، خو د قانونو وزیر وحید الله شهرانی خبرونه ته وویل چې په ځینو قراردادونو کې تخنیکي او حقوقي ستونزې موجود دي او د دغو ستونزو د هوارولو لپاره به ستونزمن قراردادونه بیا کتنې ته وړاندې شي.
تخنیکي ستونزې، حقوقي ستونزې او اقتصادي یا مالي ستونزې ډېرې زیاتې دي او خداده تر هغه حد چې امکان شته دا باید اصلاح او یا هم تعدیل شي. که چیرې اصلاح نشي او یا هم د تعدیل امکان نوي، حکومت خپل یو طرفه پریکړه نیسي او باید محکمه ته راجی شي چې محکمه یې پاړه پریکړه کوي، نه د قانون وزارت.
ښاغلی شهرانی که څه هم د دې قراردادونو د بشپړ متنونو په برخه کې د خپلې ادارې او کارکوونکو له هڅو خبرې وکړي، خو په ځینو قراردادونو کې د حقوقي او تخنیکي ستونزو د موجودیت پړه د قانون وزارت په پخواني مشرتابه واچوله. ښاغلی شهرانی د قانونو په برخه کې د حکومت لږه تجربه هم په ځینو قراردادونو کې د حقوقي او تخنیکي ستونزو عوامل وبلل. نوموړي د بیلګې په توګه د تخار ولایت د چاهاب د نورابي د سرو زرو کان ته اشاره وکړه. ویل د دې کان د وستلو قرارداد له یوې داسې کمپنۍ سره شوی چې په خوای د خوراکي موادو سوداګري کوله او د قانون په برخه کې هیڅ ډول تجربه نه لري. له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې استازي یما ترابي هم د افغانستان د قانون وزارت په رسمي پاڼه کې د قراردادونو خبریدل موثر وبلل. ښاغلی ترابی همداراز وویل چې په دې سره افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې راغی چې د قانونو په برخه کې د خپلو قراردادونو متنونه عامو خلکو ته خپاره کړي دي.
کله چې معلوماتو ته لاسرسی موجود وي، مونږ کولای شو د هغو مواردو په اړه چې فساد رامنځته کیږي ښه مبارزه ولرو، او همداراز د نورو راتلونکو کلونو لپاره به هم د ناوړه استفادې زمینه له منځه لاړه شي. او مونږ افغانانو او نړیوالو ته دا ډاډ ورکوو چې داسې ارادې موجودې دي.
د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي میر احمد جوینده چې د کانفرنس یو بل ویناوالو د افغانستان د اساسي قانون د 55 مادې له مخې معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق بل او له نورو ادارو هم وغوښتل چې د قانون وزارت په څیر د ټولو وړو او سترو کارونو په اړه معلومات له خپلو خلکو سره شریک کړي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی د خپلو خبرو په پای کې وویل چې له دې وروسته به د قانون په برخه کې د هر راز قراردادونو متنونه له 2 ساعتونو وروسته په رسمي پاڼه کې خپاره شي، او د قانون په شاوخوا کې پرتو سیمیزو خلکو ته به هم د هغوی په ژبه معلومات ورکړل شي. صفی الله ستنگزی، ازادي رادیو، کابل.
په کندهار کې په زرګونو کسانو مظاهره وکړه او د پاکستانی سیاستوال عمران خان هغه څرګندونه وغندلې چې په افغانستان کې جګړه جهاد بللې وو. محمد صادق رښتینی دغه رپورټ لیږلې.
مظاهره چانو چې شمیر زرګونو کسانو ته رسیدي، د افغانستان ملي بیرغونه په لاس کې و، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د شار په ډنډ چوکې د پاکستان بیرغ او د عمران خان مجسمه وسپځول. مظاهره چانو په خپلو خبرو کې د دغه هیواد د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه څرګندونه وغندلې چې ویلې و په افغانستان کې روانه جګړه روا او جهادي.
د پاکستان یو پنجابي د عمران په نامه باندې زموږ پر ملک باندې د جهاد اعلان کړی دی. موږ افغانان دا غواړو چې نور موږ د پاکستان سره خپل جات وکړو. دوی پر موږ باندې اعلان کړی دی، موږ د دوی غلامي نه منو.
دوی راولاړ شوي دي په پاکستان کې په تربت کې خپل جنت او دوزخ جوړ کړی دی، او دوی نن پر افغانانو باندې جهاد فتوا ورکړي. موږ دا غواړو د خپل ملک د خپل دولت سره چې د پاکستان کوسلګری باندې چې د پاکستان کوسل کچیر راوتی موږ ورو راچو. موږ نه پېژنو موږ نه د مظاهرې سلا ساخو چې موږ دا هغه چا خسینی.
خپل پاکستان امریکا ته لار ورکړه چراله لزمش پر ملک یې غالب کی. نور بالا بود بیا غدی بیرته هغه خلک دک شه نه ولی دی مینونه هم په لاس ور کی راوړي. دلته زمرد افغانانو بچان را شیدان ویز مش خاور را خراب ویز مش سړک را خراب وی زمرد مکتبونه را نړی مش وطن دې ته نه پریدی چې مش جوړ سو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د کرکټ په خوانی لوبغاړي عمران خان تیرونی په پېښور کې ل رسنوی سره په خبرو کې وویل هغه کسان چې په افغانستان کې جنگیږي د بهرنیو د اشغال په وړاندې جهاد کوي. د نوموړي دی خبرې د ډیر شمیر افغانانو خبرګونونه وپارول. د افغانستان د عالمانو شورا په خپل لومړني خبرګون کې دغه څرګندونه رد کړې او له خلکو یې وغوښتل چې د استخباراتي کړیو د دسیسو ښکار نسی. د عالمانو شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي و چې په اسلامي امت کې د فتوا ورکولو معتبره مرجع معلومې دي. هر څوک او هر خله د دې واک نه لري چې د اسلامي امت د مهمو قضیو په اړه فتواوي ورکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په ننګرهار کې خبرلانو ته وویل چې د ختیځو ولایتونو باندې د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو مسله د ملګرو ملتونو سرمنشي ته هم رسیدلې او ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې د دې ستونزې د حل لپاره د نړیوالې ټولنې افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ یو غونډه هم جوړه سي. جزئیات له شاه محمود شینواری څخه خبرې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د شنبه په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې رسنوي ته وویل چې د کونړ، نورستان او ننګرهار پر ځینو سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د توغندیزو بریدونو مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته استول شوی او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دقت څاري. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د خپلو مسایلو په اړه یو شمېر ریپورتونه چمتو کړي چې د ستونزې ته پکې هم اشاره شوې ده. هغه وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د یادې ستونزې د حل لپاره د نړیوالې ټولنې، پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ یو ګډه ناسته جوړه شي.
And we of course continue to
the ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي غونډه کې د افغانستان د مسله په جدي توګه بحث شوې ده. ما په خپل د دې سنځي په اړه د امنیت شورا ته معلومات ورکړل. د بانکیمون په ریپورتونو کې هم د مسلې ته اشاره شوې ده. ملګری ملتونه به د سنځي د حل لپاره د یوې ګډې ناستې زمينه برابر کړي.
That would mean stopping of
د ننګرهار والی ګل اغا شیرزی دی ولایت ته د یانکوبیش سفر ګټور بولی او وایي چې په سیمه کې د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ ورسره د پاکستان د توغندیزو بریدونو په اړه هم خبرې کړې چې نوموړي ورته د حل ډاډ ورکړی.
مهنگی مرکز چې پاکی ده شپار نپر ده پاکستان شپار نپر ده افغانستان او شپار نپر ده ناتو وجود لري داغه ده لاری باید ده مشکلاتون حل سی بیادی همور ویلاته چی همور ده مصیب ملک سر پتماس کش ده بستونزی او مشکلاتون باید حل سی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش ننګرهار ته د خپل دې سفر په ترڅ کې د هر انسان په نوم یوه بهرنۍ میرمنه په ختیځه سیمه کې د یوناما د سیمه ییزې مشر په توګه خپلو سیمه ییزو کارکوونکو او ولایتي چارواکو ته ورپیژندله.
بلخوا د افغانستان د ملي ائتلاف مشر وایي د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره به لازمې هڅې وکړي او نور په افغانستان کې د جنګ غوښتونکي نه دي. عبدالله عبدالله چې پرون کنر ته تللی و د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره د مرکې په پیل کې د راکټي بریدونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي.
هر شی چې زمونږ د لاسې انشاءالله مونږ چې زو بیرته زو والی صاحب او نور چارواکي د شورایت مشر ولایتي شورا مسؤولین وکیل صاحبان د دوی د مشکلات پک له خبرې وکړي. زم په خپل وسه ملي تجار هستم چې دلته راوشي د یو برخه د افغانستان د داخل د جنجالونو د چتي را روان دي. یوازې د دولت په حسې هم دا نه کیږي، هغوی هم مالی کومکونه او مرستې ورسره وکړي او نور خلکو ته او بیا د پارلمان سره کار کوو نو د خلکو استازی سره کار کوو دا غږ پورته کوو انشاءالله چې یو خیر ورسیږي زموږ له لاسه.
من بل پوښتنه ډاکټر صاحب دا چې په دې وختونو کې نړیوال زیاتوي چې د 2014 کال نه په افغانستان کې ګډوډي راځي، ستاسو په اند دوی دغه اندېښنې تر کومه حده پورې سمې دي ناسمې دي؟ ولې دوی دغه خبرې
داسې هم نه دي چې اندېښنې نشته یا تشویشونه نه دي؟ خو دا هم ځوایم چې د افغانستان پر خلکو باندې باید اعتماد وشي او موږ باید دا اعتماد لا هم تقویه کړو او دا فاصله باید چې د حکومت او د خلکو ترمنځ له منځه لاړ شي او په دغه طریقه موږ تاسو کولای شو دا مسؤلیت د افغانان دي او د افغانان به وي. د افغانانو مسؤلیت له دې نه وروسته بیا زیاتیږي. د دې پر ځای چې د دارې خبرې وکړو د تشویشونو خبرې وکړو باید لارې ورته پیدا کړو او مشترک هڅه وکړو چې خدای وکړي انشاءالله د افغانستان آینده بهتره کړي.
تاسو مخکې د افغانستان کې د جنگ یو اړخ وي، آیا که دغه د نړیوالو د افغانانو دغه اندېښنې په ځای شي تاسو بیا یو ځلې یو کورني جنګ ته وانوړئ یا طالبان سره بیا جنګ شروع نه کړئ تاسو؟
اوس خو متاسفانه دا جګړه په افغانستان کې را روان ده. افغانستان او متاسفانه طالبان د افغانستان خلکو سره په جنګ اقدام کړی ده. مونږ یو لازم د جنګ ادامه نه غواړو او غوښتونکي نه یو، د سولې غوښتونکي یو. د افغانستان اکثریت خلک د سولې غوښتونکي دي او انشاءالله چې دا هلې ځلې چې را روانې دي دا لا هم تقویه شي او د سولې یو لاره خلکو ته پیدا شي. مونږ به دا وایو چې د افغانستان د خلکو د حق نه دفاع کوو او د حقونو ته چې افغانستان خلکو رسیدلی دي دا یو د هغه کسانو نه دي چې په جنګ کې اخته وو. دا د ټول افغانستان حق دی چې یو جمهوري اسلامي نظام رامنځته شي، رامنځته دي، تقویه شي، لا هم تقویه شي، نهادونه تقویه شي، مؤسسات تقویه شي او افغانان د قانون تر سیوري په سولې یو بل سره او نورو سره ژوند وکړي. دا حق د افغانان دي. په دا حق باندې تیری د هیر چا ته اجازه نه ورکوو او د جنګ غوښتونکي هم نه.
د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې حکومت په خپل هوایي قلمرو کې د ترکیې د ملکی الوتکو الوتنې منع کړې ده چې ولې فریده هوډ سیفي براتوي.
د سوریې حکومت د خپل هیواد په هوایي قلمرو کې د ترکیې د ملکی الوتکو پر الوتنو بندیز لګولی دی. دا اعلان د سوریې د دولتي اژانس سانا لخوا درې ورځې وروسته تر هغه خپور شو چې ترکیې د سوریې یوه مسافر وړونکې الوتکه چې له مسکو څخه د دمشق په لور روانه وه ودروله او بار شوي مواد یې ترې ضبط کړل، چې د ترکیې چارواکو په وینا دې الوتکې پوځي وسایل انتقالول. روسیې وویل په دې الوتکې کې هیڅ وسله نه وه او د رادار قانوني وسایل پکې.
د دې دواړو گاونډیو ترکی او سوریه ترمنځ لانجه په دې وروستیو کې تر هغه وروسته زیاته شوه چې د اکتوبر په درېمه نیټه د سوریه لخوا د ترکی په خاوره کې د ډزو له امله 15 سیمه ییز ترکان ووژل شول. ترکیه چې د سوریه د یاغیانو ملاتړ کوي وایي دا د انقره پالیسي ده. هر کله چې سوریه د ترکیه پر خاوره ډزې وکړي نو دا هیواد به هم بیرته ورباندې ډزې کوي چې دا په سیمه کې د ممکنه شخړو د زیاتوالي په اړه د اندېښنو څرګندوي کوي. د سوریه د لانجې لپاره د عربي اتحادیې او ملګرو ملتونو استازي لختار ابراهیمی د دې حالاتو په اړه له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ استنبول ته ولاړ. ټاکل شوې ده چې د بسیمې ته د خپل سفر په لړ کې د سوریې له متحد هیواد ایران او همداشان عراق څخه هم په راتلونکو څو ورځو کې کتنه وکړي.
له دغه رپورت سره اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ته رسیږي. دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له ملهی اهری څخه وري چې له وروستیو راپورونو